څوک له منځني سیبړلای تفصيل د ناجي صافي پر راپور کې.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا حاصل شندیدو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې د خلکو ملاتړ د راجلبولو لپاره خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې پخوا کړې دي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ولس قناعت حاصل کړي.
افغانستان کې هم په هغه صورت کې حکومت کولای شي چې ولس تر لاسه کې چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. بدبختانه په افغانستان کې چې موږ ګورو حالت برعکس دی. حکومت په دې دوو کلو کې ونه توانېده چې ولس ځان ته جذب کړي. نو زه فکر کوم که چېرې ولسي ملاتړ د حکومت سره اوسي هېڅ قدرت نشي کولای چې هغه حکومتونه رانسکور کړي. لکه ښه مثال یې د ترکیې پېښه ده چې یعنې ټولې دنیا ته یې وښودله چې یعنې ولس چې د حکومت تر څنګ ولاړ هغه حکومت هیڅکله زوال نه لري.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا هڅه د شنبې په شپه د هغه هیواد د پوز د یوې ډلې لخوا وشوه چې کودتاچیانو په لومړي سر کې د استانبول په ځینو مهمو سیمو او پارلمان ته څیرمه ځایونو کې ګڼ شمېر ټانکونه ځای پر ځای کړل، خو وروسته د هڅه د حکومت او خلکو لخوا شنډه شوه. د ترکیې چارواکو د کودتا د دې ناکامې هڅې په شک په زرګونو کسان نیولي دي. د کودتا په دې هڅه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او تر 1300 زیات نور ټپین شوي دي. ورسته دغه هڅه د افغان ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو لخوا وغندل شوه. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم د ترکیې د خلکو له دې اقدام نه هرکلی کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم فدا محمد ده، خوشحاله شوم او داسې غواړم چې په افغانستان کې همداسې رئیس جمهور پیدا شي. ترکیه چې څنګه د عوام مخکې شول، کامیابي هغوی وکړه، خوشحاله موږ شو.
عباد الله احمد وسیدونکي د کابل، موږ ته هم غسی یو موټی وسی ټول اقوام ټول قومونه په یو غږ او په یو هغه باندې باید اوس.
دې سره هم مهاله د سیاسي چارو یو شمېر سیړونکي په دې نظر دي چې کچیرې ملتونه وغوړي او په خپلو حقونو خبر وي، نو هیڅکله هم هغه ډلې نه بریالی کیږي چې په غیر قانوني لارو واک ترلاسه کړي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه ودیر صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملتونه بیدار اوسی او نو هغه لګکیان چې غواړي صرف د نظامی او زور د لارې نه غیر قانوني لارونه په قدرت ورسیږي او هغه سبب د وژلو د یو تعداد نفوس هم د دوی کیږي، که ملت هوښیاري همدغسې مخه نیسي لکه په ترکیه کې چې ونیوله.
نوموړي وویل د ترکیه پیښه افغان حکومت ته دا پیغام رسوي چې که حکومت له ملت سره ووسی نو هیڅ قدرت نشي کولای چې حکومت له منځه یوسي. د کارپوهان همدارنګه وایي چې افغان حکومت باید له دې پیښې ښه استفاده وکړي او ملت ته د اسانتیاو د برابرولو له لارې خدمت وکړي تر څو د ملت او دولت اړیکې سره نږدې شي.
په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته دغلته حکومت د 6000 په شاوخوا کې کسان نیولې دي. ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو چې اردوغان میکروبونه بللې پاکې کړي. د ترکیې حکومت ګولن د کودتا په هڅه کې پلس لرلو تورنوي. دا په داسل کې ده چې د ترکیې ولسمشر وایي په دې هیواد کې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غبر کوي. نور جزئیات د اجمل ان پر راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای چی په دې هواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته حکومت دغلته د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غوړتارتیا لري. اردوغان پرون ویل حکومت به د اعدام د سزا پر بیا پیلولو د ترکیه په پارلمان کې له اپوزیسون سره خبري وکړي. اردوغان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو په تیرو دوه ورځو کې د ناکامې پوځي کودتا په تړاو تر شپږ زرو زیات کسان نیولي. اردوغان پرون د څو هغه کسانو د تدفین په مراسمو کې چې د کودتا په ترڅ کې وژل شوي وو ژمنه وکړه چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو څخه چې د میکروبونه وبلل پاکې کړي. انقره دا با نفوذه ترکی ملا د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. اردوغان وایي د دولت په ټولو سطحو کې به د مکروبونو د پاکولو پروسه دوام ولري. درنو ورونو، دا تشکیل د سرطان په وایروس ککړ شوی او دا وایروس متاسفانه ټول حکومت ته پراخه شوی دی. اردوغان هم درنګ لخپل پلویان او وختل چې پادی توګه شپند وکړي او لار کوڅو تر ووسی په نیول شو شپږ زرو کسانو کې د ترکیه د پوز لوړ پولی افسران او 2200 قاصیان شامل دي. تر 500 زیات پوزي صاحب منصبان د یک شنبه پر وسونی ولشل. د ترکیه د عدلی وزیر دانی ونی د تصفیه عملیات بللی ویل دي چې د نیول شو کسانو شمیر به زیات شي. په وروستیو نیول شو کسانو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو نظامی سلاکار هم شامل دي. سی این این ترک تلویزیون رپورت ورکړی چې علي یازیچی د کودتا په طرح کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. نوموړی څه کم یو کال مخکې د ترکیې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار پیل کړ. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په ترکیه کې وروستۍ ناکامه کودتا د داعش پر ضد د مبارزې د ګډوډېدو سبب شوې نه ده. ښاغلی کیری د یک شنبې په ورځ له لوکزمبورګ څخه د سی این این له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ترکیې وروستۍ ناکامه کودتا به پر دې هیواد د اردوغان منګولې لا ټینګې نه کړي وویل. جان کیری وایي فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې نوموړی داسې ونه کړي. دا کار به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د نوموړي د اړیکې په وړاندې یو چیلنج وي. موږ د ترکیې له حکومته غوښتي چې داسې حد پورې د مخکې نه ځي چې د ډیموکراسۍ د پروسی په وړاندې شک او تردید رامنځته کړي او هیله من یم چې داسې به ونه شي. لا بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر له 290 کسانو اوښتی او 1400 کسان نور ټپیان شوي. په وژل شوو کې سل تنه کودتا چیان ښودل شوي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بیند شکا مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم دې کام کار نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
خبری است.
لایوی تازه چیرنی سرسم هغه ماشومان چې رخپلو لاسونو بټی ګوټی یا نوکان زبیشی تر نورو په حساسیت لژخته کیشي. د دې چیرنی پر اساس ویل شوی چې په 15 او 18 کلنۍ کې د ماشومانو د ګوټی رو دلو عادت د چیرونکو لوري سب شوی او بیا په 14 او 20 کلنۍ کې د هغو حساسیت یا الرژي لیدل شوی ده. د دې چیرنې نتیجه شي چې له دوډو، خاورو، سپیانو او پیشوګانو سره د دغو کسانو حساسیت تر نورو خورا کم دی. د دې چیرنې یو غړي پروفیسر مالکولم چې د کاناډا د مکمستر پوهنتون استاد دی وایي چې که څه هم دوی په هیڅ صورت چاته نه وایي چې د ګوتې رودلو عادت شکار دی، خو داسې ښکاري چې دا منفي عادت له ګټو هم خالي نه دی. د دې چیرنې پایله د پیډیاټریکس په نوم د ماشوم د روغتیا په مجله کې خپره شوې ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو دغه پروګرام مو د افغان لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب اړه راپور او مرکه ته ځانګړې کړه. لمړی رازو راپورت. افغان لوبغاړي وخت نا وخت د نامعلومه کسانو لخوا تر هدفي حمله لاندې راځي چې ټولې پاندېخنه کې چولي. د افغانستان د بدني روزنې رئیس همین خیری ازادي رډیو ته ویل د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره څو وار غوښتنې مطرح کړي خو چندانې پام نه دی ورته شوی. په دې اړه پام وکړي یو راپورت. په دې وروستیو وختونو کې په ځینو افغان وطلیو لوبغاړو حملې شوي، ځینې وژل شوي او ځینې نور یې سخت ژوبل شوي چې دې مسلې ډېری خلک په اندېښنه کې اچولي دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي د افغان وطلیو لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره څو ځله له حکومت د همکارۍ غوښتنه کړې خو کېدای شي د ستونزو د زیاتوالي له امله ورته پام نه وي شوی. د بدني روزنې رئیس همین خیری ازادي راډیو ته وویل دا د ټولو په خاصه توګه امنیتي ارګانونو مسؤلیت دی چې د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي.
مسئله مسؤلیت ورزشکار طبیعي
نیست که یکی از وظایف ما هست. به هر حال این معضله نیست که تربیت بدنی به
طور لوبغاړو د خوندیتوب خبر از موږ یو مسولیت ده. خو دا مسله په یوازې د بدنی روزنې د ریاست لخوا نشي حل کېدلی. موږ هم د ورزش د لومړي درجه مسولینو په توګه خپل مسولیت ادا کړی. څو واره مو امنیتي ارګانونو سره دا مسله شریکه کړي، خو دا چې وضعیت ښه نه دی په دې اړه مو قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
جواب بسیار قناعت بخش تا به حال به دست نوردیم.
خغلی خیری ویل د ورزش د قانون په چوکاټ کې د لوبغاړو د امنیت خوندیتوب ته هم ځانګړی پام شوی، او کله چې دا قانون تصویب او پلی شي دا مکلفیت ډیر زیات امنیتي ارګانونو ته راجع کیږي چې د لوبغاړو امنیت ونیسي. رامین مبارز چې د کورنۍ چارو د وزارت د پولیسو ورزشي امرو او د سوک وهنې اتل هم څو ورځې وړاندې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شو. له هغې مخکې د سوک وهنې په بل افغان اتل او د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون رئیس منقوش نسیمی هم مرګونی حمله وشو. دا پیښې تر دې مخکې هم لیدل شوې چې لامل یې لسګونه ملي لوبغاړي له هیواده بهر کډه کولو ته اړ شوي او اوس په پردیو هیوادونو کې شپې سبا کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي د ټولو افغانانو لپاره د امنیت تأمین د پولیسو دنده ده، او دوی تر خپلې وسې هڅه کوي چې له لوبغاړو سره په هماهنګۍ د هغوی امنیت ونیسي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل پولیس هر ځای کې چمتو دي چې د لوبغاړو امنیت خوندي وساتي.
دا پدې کې از مونږه پولیس چې په هر ځای کې دی به ډېر کوشش کوي چې دوی سره په تماس کې اوسي، راوبد نږدې او دوی هم هغه مشکلات او ستونزې لري د پولیس سره باید شریک کړي. د اخر قضیې په کابل کې رامنځته شو د دې عمل نیول شوی دی، او دا قضیه د تر لاندې دی تر څو دا هغه دلایل چې د قضیې شاهد هغه معلوم شي نو خپل عمل نیول شوی دی. هم په مجموع کې موږ لپاره هم د نخلې وړ دی، اما کوشش کوو چې موږ پولیس په هر ځای کې دوی د ورزشکاران لپاره امنیت خوندي وکړي.
ښاغلی صدیقي په داسې حال کې د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې تر دې مخکې هم پولیسو په وار وار د لوبغاړو د زیانمنېدو تر پیښو وروسته د هر اړخیزو اقداماتو خبرې کړې دي. د ورزش د برخې کارپوهان له هغې ډلې ذبیح الله شهزاد ټینګار کوي چې ورزشي ادارې باید د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره منظم ترتیبات ونیسي، او د ګواښونو د لیدلو په صورت کې د سمدستي امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. ریپورت مو واورید. اوس هم ورزو د مرکې په لور ده. افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون له رئیس سایر زلان سره مو د افغان لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب او دا چې کومې ادارې په دې اړه باندې غفلت کوي او ولې د لوبغاړو امنیت له ګواښ سره مخ دی مرکه کړې ده. په سر کې مو همدا پوښتنه مطرح کړې چې ولې پر افغان لوبغاړو حملې کیږي.
دا چې په هیواد کې امنیتي وضعیت تر ډېره پورې ښه نه دی، او د دې تر څنګ چې د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ته یو شمېر ګواښونه مخ کیږي، لوبغاړي هم په دغه وروستیو کې هدف کیږي چې بیلابیل اهداف لري. ځینې هم د یو شمېر شخصي مشکلاتو له کبله، او ځینې هم په لویه کچه باندې چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او یا هم بهرنیو کړیو لاسونه پکې وي، تر څو نه غواړي افغان لوبغاړي چې وړتیاوې لري په یو لوړه روحیه باندې او په خشان باندې په بهرنیو سیالیو کې هغوی ونډه واخلي، او هغه کوم روحیه باندې چې دوی غواړي لوبه وکړي هغه روحیه ته پرېښودل شي.
څه فکر کوئ باید د لوبغاړو د خوندیتوب په خاطر باندې څه وشي؟ لومړی درجه مسؤلین څوک دي په دې برخه کې؟ ولې